د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري 28 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته پولیس وای د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د پولیسو په چیک پوسټ پیټ شوی چې پکې دوه پولیس عسکر وجل شوی دي او یو جوبل شوی دی بلخوا د پختون تحفظ موومنټ یا د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین وای په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی خو وس پوری ورسره هیڅ دستاویز نشته چې ثابت کړي هغه پاکستانی دی د بلوچستان ایالت په کوټه کې راجوړې شوې یوې مهمې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو مدني فعالینو او د بشري حقونو مدافعینو د پاکستان مخکینۍ او اوسنۍ داخله او خارجه تګلارې ناکامه بللې دي او وايي همدغه پالیسۍ په پاکستان کې د موجودو ستونزو علتونه دي او د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي چې روس ته د خبرې ډېر امکانات دي چې د یوکرین د جنگ نه پس به هم د یوې روایتي فوزي خطرې یرې موجود وي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل پولیس وای د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د پولیسو په چیک پوسټ بریج شوی چې پکې دوه پولیس عسکر وجل شوی او یو جوبل شوی سیرونکو وای پنيستو کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوی دي او یره دا پر اټلونکو کې دا نور هم زیات شي د 400 پولیسو ویان سفی الله ډیوته ویلي د خالی پورز مازیګر ناوخته د دریو وسلوالو په ډزو کې د وجل شوی یو پولیس عسکر جنازه د 400 پولیس لاین کې شوی او جوبل شوی عسکر علاج لپاره هسپتال ته رسول شوی دی سفیر لا زیاته کړې پیښې وروسته په علاقه کې د لټون عملیات روان دي خو وس پورې د کمو مشکوکو وسلوالو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده د دې نوړاندې د زیارت پورس هم د خیبر ضلع په تختبیک سیمه کې د پولیسو په څوکۍ ځانمرګي بریج شوی و چې پکې درې پولیس عسکر وجل شوي وو او بیا د دې نه هم وړاندې په 14 او په 14 جنوري د منځ پشپکې د پیښور په سربند علاقه کې د ترهګرو په یو بریج کې یو پولیس ډی ایس پی سردار حسین او دوه پولیس عسکر ارشاد او جهانسیب وجل شوي وو د دې دواړو پیښو ذمہواري هم تحریک طالبان پاکستان منلی وه د رواني میاشتې په ډومبو 15 ورځو کې د ټي ټي پی د 22 بریدونو ذمہواري منلی ده د پی ټی ایم یا پختون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وای په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی خو وس پوری نه خو د ووټرانو په فهرست کې د نوم اندراج تا او نو ورله پاسپورت جوړول کیږي د اتیشتو کالو پښتین چې د پاکستان په خارونو کې د خلکو د حقونو او امن د پاره غږ پورته کوي ډیو سره په خبرو کې وای د هغه قومي شناختی کارت هم بلاک کړی شوی دی او بانک اکاونټ هم نشته او هیڅ داسې دستاویز نه لري چې ثابت کړي هغه پاکستانی دی یاد دیوی په منظور پښتین دا وخت په پاکستان کې دننه یو شمیر د غداري او نوري مقدمه جوړې دي خو د دې باوجود هغه د خلکو په خاصه توګه د پښتنو د بنیادي حقونو کار روزګار او د پاکستان د آئین د لاندې د هغوی دپاره د ژوند د حقونو خبره کوي د بلوچستان سرخار کوټه کې راجوړې شوې یوې مهمې غونډې ته بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو مدني فعالینو د بشري حقونو مدافعینو د پاکستان مخکینۍ او موجوده داخلي او خارجه تګلارې ناکامه بللې دي او وايي همدغه پالیسو د لاسه پاکستان د موجوده حالاتو سره مخ دی په کوټه کې د نېشنل ډایالوګ اون ری ایمیجینینګ اف پاکستان یا د پاکستان د بیا تصور په اړه ملکی ډایالوګ په نوم راجوړی شوی دی یو ورځنی غونډه کې د پاکستان د مرکزی کچې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د بدرکا بلوچانو د پارا غک پورته کونکو تنظیم غړو اقتصاد پوهانو مدني فعالینو او وکیلانو ګډون وکړو د غونډې ګډونوالو د پاکستان په کورنو او بارانو مسلو او ناکامو بحث وکړو او د پاکستان مخکینی او موجوده کورنۍ او بارنۍ تګلارې ناکامه او د ملک د ستونزو بنیاد وبللې د بلوچستان پیس فورم د نظارت د لاندې د دې غونډې جوړونکي پخوانی سېنټر نوابزاده لشکري رئیسانی ویلي د دې غونډې علت په پاکستان او په خاصه توګه په بلوچستان کې د ناآرامۍ او سیاسي مسلو لاملونه په ګوته کول او د هغې د حل لار لټول دي د غونډې د برخوالو وینا وا چې د ملک آئین او پارلمان بالادست تسلیمول آئینی قانون په رښتینی شکل کې عملی کول لمړی ګامونه دي چې لا هم په پوره او آزاد توګه نه دی غستل شوی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند سینیئر مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی د غونډې ته په خپل وینا کې ویلي، د ملک او صوبو د هر اړخیزه مسلو د جاج او حل موندنې لپاره یو ګام اخیستل د وخت ضرورت وو چې دوی شروع وکړه. د غونډې ګډونوال او څېړنکار رفیع الله کاکړ د بلوچستان او د پاکستان د ستونزو لوی لامل هغه سیاستمداران ګرځولي چې د نظریاتي سیاسي اصولو نه علاوه او د شخصي ګټو لپاره خپل وفا او سیاسي لار بدلوي. په غونډه کې شریک د بې درکا بلوچانو د تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز غړو، د گوادر د ولسی تحریک گوادر کو حق تو غړو، مدني او سیاسي فعالانو یا د غونډه خګام وبللو او وی غوښتل چې د دې غونډې د پخوانو سیاسي او حکومتي غونډو په سر تش د میډیا تر بیانولو او کاغذونو ته نه پاتې کیږي او تر وروستي پړاو د عملی ګامونه واخلي. د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي چې روس د دې خبرې ډېر امکانات ني چې د یوکرين د جنگ نه پس په هم د یوې روایتي فوزي خطرې یره موجود وي. د اتوار په ورځ په ټویټر دغه ادارې په خپل ټویټ کې ویلي، روس په خپل ځان د عملې او وسلې په حساب د دې حالاتو لپاره تیار ساتي. یاد دی وی 13 هفته د روس دفاع وزارت اعلان کړی وو چې خپل وسلوالو فوزونو پښمیره کې تر 1.5 میلیونه خلکو پورې د اضافه اراده لري او دا چې د ماسکو او د لنینګراند فوزي ضلع بیا جوړولو منصوبه هم. د برتانیې دفاع وزارت وای د غغام د پخوانی سوویت یونین د وخت فوزي تنظیم ته امکاني تلل خای. بلخوا یورپی مشران د جرمنی لخوا په دې فیصله د لم لیټ په اړه فکرمند دي چې یوکرين ته د لیپارد په نوم ټانکونه ورکړي شي. د یوکرين د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وای، یوکرینی ځواکونه به د لیپارد 2 جنگي ټانکونو ته د کارولو د پاره وروزول شي، که څه هم غربي متحدین د جمعې په ورځ پورې په دې خبرو کې پاتې راغلي دي چې کیف ته د جرمنی جوړ ټانکونه ورکړل شي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینه سنواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په خیبر پختونخوا کې په پولیسو د وسلوالو د بریدونو لړۍ تیزه شوې ده. د 400 په چک پوسټ د برید ورستو په پیښور کې د پولیس په موبایل باندې د سړک د غاړې خخ بم چاودنه شوې، خو کوم ځاني زیان پکې نه دی وخته. په دې موضوع نور تفصیل د ډیوا خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پیښور پولیسو ویلي د اتوار په ورځ په بډا بیر سیمه کې د پولیسو په ګاډي به می چودنه کې کومه مرګ جوړلا نه دوختي، خو ګاډي ته زیان رسیدلې ده. د دې به می چودنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیالي پورز مازیګر هم نو وخت په 400 کې د پولیسو په چک پوسټ د زوکه یو اهلکار وجل شوی او دوه ټپيان شوی. د دین وړاندې په خیبر ضلع کې د پولیسو په یو چوکۍ ځان مرګي برید کې درې اهلکار وجل شوی او 13 هفته د پیښور سربن علاقه کې یو بل برید کې د پولیسو یو ډی اس پی او دوه نور اهلکار وجل شوی. د دې بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې و. سیرونکو د پاکستان د پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر دی وته ویل، پولیس د وسلوالو لپاره اسان هدف دی. دوی د خپل ځان ساتلو لپاره د نورو امنیتي ادارو په څیر کوم مربوط نظام او جدید وسله نه لري.
مرګ چې کوم دی یا داسې قسمه یلغار کول په یو چک پوسټ باندې یا داسې دا غوي کانوای یا دښ باندې پټیر وانه د په غوي باندې حمله کول، دا وته ډیر اسان ښکاری په نسبت یو داسې مورچینه چې هغه مضبوطه وي، هغه هر قسمه تیری او هغه صرف خپل څارنه کوي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بریدونه په 13 نومبر د حکومت سره د دزبندۍ وروسته سیوا شوې دي. تیر کال یوازې د دسمبر په میاشت کې ټي ټي پی د یو کم او یو بریدونو ذمہواری منلې وي. ټي ټي پی خپل نوې تنظیمي ډانچه هم اعلان کړي او د بیلابیلو علاقو لپاره ذمہوار ټاکلي دي. سیړونکو خبريال حق نواز ویل، د ملک د نورو برخو په نسبت په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات کیږي. او د مذاکراتو په دوران د دوی اثر رسوخ نور هم سیوا شوې ده. نو موړي ویل د حکومت لخوا په نېشنل اکشن پلان هغه سي عمل نکېږي څنګه چې د هغې په نکاتو کې لیکل شوی دي، او ورسره د اوسنی سیاسي اړیګړي لامل د وسلوالو د عملیاتو اړخ ته پام کم شوی دی.
دلته زمونږ سینو دا خدا سمه چې نه پنیغه د افغانستان نه شړې راځي، ابا مردان کې په چار صده کې په پیښور کې په لکی مروت کې په بنو کې هغه بریس کوي. د زینو وقاری دلته داغي سلاکاران دي، هم مرستيال دي، داغي ته زینو ورکی، داغي ته مرسته ورکی.
د خبر پختونخوا د پولیسو مشر موزم جا انصاری د جنوري په اول هفته کې ویلي ټي ټي پی داسې وسله کاری چې د شپې د لیدو صلاحیت لري. موزم جا انصاری ویلي دوی هم پولیسو ته ترمل سایت ټکنالوژي ورکړي چې د صوبې بیلابیلو تڼو ته لیږل شوی ده. د ترڅنګ نور ټکنالوژي د اخیستو پروسه هم روانه ده. موزم جا انصاری ویلي دوی وړاندې هم تراګرو ته ماتې ورکړي او یو ځل به بیا هم دوی بریالي کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
قدر من اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین چې په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی او عمر یې د 23 کالو نه زیات دی، خو تر اوسه یې نه پاسپورټ جوړیږي او هم یې شناختی کارت بلاک شوی دی. په ووټر لیست کې هم نامه نشته او هغه باندې د غداري مقدمه درج شوی. په داسې حال کې هغه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا سیمو ته تګ را تګ کوي او د امن ملي پاسون او احتجاجونو د لارې د پښتنو د حقونو غوښتنې کوي. اسلام آباد کې د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه د منظور پښتین سره په یو مرکه کې د نوموړي نه پوښتلی چې د ولې د قانوني دستاویزات نه لري، آمدن یې څه دی او د کور خرچې څنګه چلوي او ژوند څنګه کوي. راځي چې تفصیل په دغه مرکه کې وورو.
دلته که د ذات خبره کو، دا خو ډیره وړو کې خبره ده، خو بیا هم په دې ملک کې کشمیر ته تک په ما باندې کویټه، چمن، کله سیف الله، بلوچستان، ټول علاقو باندې تک بند دی. ضلع کورم، مبرکسی او داسې چې کله باجوړ ته ځنو لارې بندې وي، تک بند وي، نو د تک را تک آزادي نشته دی. او بیا دا اظهار رای آزادی نشته دی. بیا چې موږ کله هم د خپل وطن د حق خبره کو، نه په موږ اف آی آر کیږي، په سلګونو اف آی آر اوس هم په موږ پراته دي. د پاسپورټ او د شناختی کارډ حق وی، هغه هم پاسپورټ څو ځله ما ټرای وکړه خو نه یې جوړولو، د سره هغه فارم هم نه اخستلو، شناختی کارډ و هغه هم بلاک شو. داسې زه نه وینم چې یعنې دوی څه حق و هغه دوی د لرې کولو هڅه نه وي کړي. هر څه چې حق و، نه بینک اکاونټ شته دی، نه شناختی کارت شته، نه پاسپورټ شته، نه د تګ را تګ آزادي شته.
ولې څه حکومتي ادارو درته څه وویل چې ستاسو پاسپورټ ولې نشي جوړېدلی؟
هغه چې کوم کسان هلته ناست و، هغه وویل چې یاره موږ ته دلته یعنې ډېر ښه کېدل نه داسې ویرېدل، وایي به نو چې موږ ته دا ویلي کېږي چې ما ځنې اخلی فارم او ستا په هغه باندې هم موږ ته ریډ لاینز راځي چې موږ دغه په هغه وخت کې شناخت کارډ نه و بلاک، چې دلته موږ ته یو ریډ لاین راځي په دې باندې. او دا صرف زمانه د ډېرو ملګرو زموږ پاسپورټونه بلاک، شناخت کارډونه بلاک، او دا هلته بلاک کېدل شروع شول چې کله موږ د خپل وطن، د خپلې خاورې، د خلکو دپاره د ژوند غوښتنه وکړه، د عدالت غوښتنه وکړه، د آئین غوښتنه وکړه. په سلو نه هم زیاتې دي، او په دې کې زیاتره د غدارې مقدمې دي. په سلګونو د غدارې مقدمې، سیم کارت بلاک، شناختی کارت بلاک، پاسپورټ بلاک، تګ را تګ پابندي او داسې مشکلات. څو ځله د حملې کوششونه زموږ ملګري په جیلونو کې، او زمونږ ملګری ته دمکیانې، ډېرو ملګري نوکریانې ختم. دا یوازې او یوازې هلته وشول چې کله مونږ په دې خاوره کې د خپل ولس دپاره امن وغوښتو، حق مو وغوښتو او ورسره انصاف مو وغوښتو.
لکه کور کې هم د ښځو ضرورت وي، د ماشومانو ضرورت وي، چې ستاسو دا هر څه بند دي، نو څه قسمه بیا لکه خپل خیال، د خپل کورنۍ خیال څنګه ساتي؟ ځکه چې ام یو بنیادی
دوی خبرې دلته، یا خو به زه خپل کور جوړوم یا به کام جوړوم. یو خو به قربان کوي، نو مونږ په دې کې ذات او ځان او خپل خپلوان دا قربانو د دغې ته تیار یو. خو کام وطن چې دلته یو ورځ نه ده، دوې ورځې نه دي، څلوېښت پنځوس کاله او بیا په دین اول ترې پیرنګۍ راغلی دی، تر یو نیم سل کالو پره دا خاوره د تباهۍ او بربادۍ سره مخ ده. نه تا ته پته شته نه ماته چې زمونږ بچي به د کوم ډرګس د کومې دهشتګردۍ د څه شي شکار کېږي. نو د دېږي دپاره د کور ضرورتونو ته خو نه یم ورخبر، خو کام فلال ضرورت لري چې پاسونونه دې وي، ولسي شعور دې وي، ملي او قامي فکر دې وي، ملي هوډ دې وي، او په دې خاوره د ملي فکر او د ملي هوډ په بنیاد باندې یو اتحاد وي. او که کله دا اتحاد قائم شو، بیا په دنیا کې یو ملک هم، یو فوج هم، یو اداره هم، یو تنظیم هم، یو مسلح ګروپ هم، په دې خاوره هېڅ بد امنی، هېڅ بېروزګاري، هېڅ بل کار نه شي کولای. نو لهذا که کام جوړ شو زمون د ټولو کورونه آباد کی.
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دی ولې وخت راکوم.
ستاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی بده. د بلوچستان صوبې په سر خارکوټه کې را جوړې شوې یوې مهمې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، د مدني ټولنې فعالانو او د بشري حقوقو مبارزینو، د پاکستان مخکینی او وسنی داخلی او خارجه تګلارې ناکامې بللې دي او وای همدا پالیسۍ پاکستان کې د موجوده ستونزو لامل ګرځېدلې ده. تفصیل په د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د شنبې په ورځ په کوټه کې د نېشنل ډایلاګ اون ری ایمیجینینګ اف پاکستان یا د پاکستان د بیا تصور په اړه ملکی ډایلاګ په نامه را جوړې شوې د یوې ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د مرکزی کچې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، د لادرک بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکو تنظیم غړو، اقتصاد پوهانو، مدني فعالانو او وکیلانو ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو د پاکستان پر کورنیو او بهرنیو ستونزو او ناکامیو بحث وکړ او د پاکستان مخکینی او اوسنی کورنۍ او بهرنۍ تګلارې ناکامه او د ملک د ستونزو بنیاد وبللې. د بلوچستان پیس فورم تر نظارت لاندې د دې غونډې جوړونکي پخوانی سینیټر نوابزاده لشکری رسانی وویل
بلوچستان کو بہت عرصے سے
خاص مقصد مدا دی چې د بلوچستان هغه مشکلات چې نه دي حل شوي له دې ځایه حل کړو. په ټولو صوبو کې پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بیا تر اسلام آباد پورې دا ژغ ورسو تر څو قانون جوړونکي او واکداران مو ژغ واوري. د بلوچستان سره له ډېرې مودې د یوې کالونۍ په څیر چلند کېږي. د دې ځای سیاسي ګوندونه د پاکستان د اسټبلیشمنټ له لورې شل کړل شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند سینیر مرستیال مشر شاهد خاخان عباسی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل د ملک او صوبو د هر اړخیز مسلو د جاج او حل موندنې لپاره یو ګام اخیستل د وخت ضرورت و چې دوی پیل کړ. په پاکستان کې نه خامی اسمبلی، نه سینټ او نه هم ایالتي اسمبلیانو د ولس رښتونی استازیتوب کړی او نه ستونزې حل کړي، ځکه مو د داسې فورم جوړولو اړتیا وګڼله او د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو په ملتیامو دا ګام اخیستی تر څو د دې حل ولټو. د پاکستان پخوانی د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وویل پاکستان دا وخت یوازې له سیاسي بحران سره نه، بلکې له سخت مالی بحران سره هم مخ دی. لوی ویډیو سره په خبرو کې مفتاح اسماعیل وویل
فائنانشل کرائسس سے گزر رہا ہے، دنیا بھر کے اندر یہ ہوا ہے کہ
پاکستان د خپل قرضو ادا کولو لواجی ل ډیر مالی بحران سره مخ دی. د کرنسی جلا جلا بای مویشی ل ای ایم ایف سره مو بیا معاہدہ وکړه، نو څه پر نړیواله کچه حالات خرابو، څه د پاکستان خپل مسائل وو. هغه وای بلوچستان ته 9% د ان اف سی اوار روپی ورکول کیږي چې د بلوچستان تر آبادی زیات دي. د غونډي ګډونوال او شنون کې رفی الله کاکړ د بلوچستان او د پاکستان د ستونزو لوی لامل هغه سیاستمداران بولی چې تر نظریاتي اصول او تیر او د شخصي ګټو لپاره خپل وفا او سیاسي لار بدلوي. د ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل
د حیرانګي خبر انسته د دې صوبې تاریخ دی، دلته د الیکټیبل یو ګروپ دی چې د ریاست پیټرونیج اخلي او هغه د سیاست ماډل دا دی هغه 15 کال بعد وفاداریانه بدلی او بس دغه ملکر جماعتونه د نن دې تتللی نه تتللی.
په غونډه کې شریک د لادرکو بلوچستانو د تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز غړو د گوادر د ولسی تحریک گوادر کو حق تو غړو مدني او سیاسي فعالانو یا د غونډه شګام وباله او وی غشتل چې یا د غونډه دی د پخوانیو سیاسي او حکومتي غونډو په څیر تش د رسنیو تر بیانونو او کاغذونو نه پاتې کیږي او تروستي پړاو دی عملی ګامونه واخیستل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ده. د بلوچستان نیشنل پارټي یا بی این پی نن د خپل یو لادرکه شوي ملګري عبدالخالق قمبرین او نورو پښتنو او بلوچانو د لادرکۍ په ضد احتجاجونه کوي. د دغه احتجاجونو تفصیل د ډیوا خبریال حمید سمسور د کوټې نه په خپل رپورټ کې راکوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. په کوم کې چې ښځې ماشومانو او د بی این پی منګل د ګوند غړو ګډون درلودی. د بی این پی منګل د کوټي ښار زلي ودیدار موسی بلوچ وویل چې د دوی د ګوند سیاسي غړی عبدالخالق کمرانی د جنوري د میاشتې پر 15 باندې له خپل کور څخه پرونه ورځ باندې په جبري توګه باندې بې درکه شوی دی.
عبدالخالق کمرانی ته چې هغه باندې ما گرفتاری وسو تر اوسه هیڅوک ته معلوم نشته کې دی چیرې دی. احتجاجي مظاهره کوو او حکومت وخت سره مطالبه کوو چې دا خو ډېر یو ظالمانه رویه دی. ٹھیک ده څوک چې یو مجرم دی که جرم کې گرفتار کړو پولیس خپل تحقیقات کوي تفتیش کوي دا د کیس چلیږي که خدا نه خواسته څوک باندې یو شی ثابت شي چې هغه ته بالکل سزا ورکړي.
بی این پی منګل چې د مرکز په ائتلافي حکومت کې شامل دي دوی تر دې لمخه ویلي وو چې د بيدرکسو خلکو ستونزې اواروي. خو د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری ویل چې جيني ادارې په زور باندې چې د بلوچستان د خلکو وسایل قبضه کول غواړي.
په بلوچستان باندې دغه سلسله روان دي. په اواران باندې خلک پورته کړل شوی دي, په کیچ باندې خلک پورته کړل شوی دي او په نور ځایو کې خلک پورته کړل شوی دي. نو د دې مقصد دا دی چې دلته کم اسټابلیشمنت یا با اختیار قوتونه دي بلوچستان د دوی په لاس کې اخیستي دي. دوی نه غواړي چې د بلوچستان مسله سیاسي په تور باندې بلوچستان مسله جمهوری پارلماني په حواله کې حل کړل شي. نو هغه قوتونه دا خواهش دی چې د بلوچستان باندې خوف ویراس دا خلکو دلته پیدا کړل شي او د دوی نظر شدي زموږ وسایل دی سیندک دی ریکوډک دی.
د عبدالخالق کمرانی د بيدرک کېدو په ضد باندې موږ د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو سره د موبایل لاري د تماس کولو تکال وکي خو ځواب یې نه وایي. تر دې لمخه د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو ویلي دي چې د بيدرکسو خلکو مسله یو بشري ستونزه ده, خلک دې پر دې باندې سیاست نه کوي. ضیا لنګو دا خبره هم کړې ده چې د بلوچستان های کورټ په امر باندې دلته د بيدرکسو خلکو لپاره کمیشن جوړ شوی دی. په کمیشن کې دوه د حکومت او دوه د اپوزیشن غړي شامل دي چې دا به د بيدرکسو خلکو ستونزې اوارې کړي. حکومت دا خبر هم کوي چې د اسلام آباد های کورټ په امر باندې د بلوچستان ماسلینو د شکایتونو او د خلکو د بيدرک کېدو په ضد باندې یو بل کمیشن جوړ کړی دی چې دا غو مشري د بی ان پی منګل مشر سردار اختر منګل کوي. دوی بيدرکسو خلکو کورنوي سره لیدلې دي خو تر اوسه پورې خپل راپور واکړي مت نه دی وړاندې کړی. په جبري توګه باندې د خلکو بې درک کېدل نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په سند کې هم دغه ستونزه موجودیت لري. وزیر اعظم شهباز شریف په دې باب باندې په لومړو کې ویلي وو چې دوی به د بې درکسو خلکو ستونزې د هوارولو لپاره له واکدار ادارو سره خبرې اترې کوي او شمنه یې کړې وه چې دا ستونزه به هواروي. خو د بشري حقوقو سازمانونه هم ویي چې تر اوسه پورې دغه ستونزه نه ده هواره سوې. حمید سمسور, وی او ای ډیوا, کوټه.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د خبریالانو نړیوال تنظیم ریپورټرز وداؤټ بارډرز د پاکستان په حکومت ټینګار کړی چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په کینیا کې د وژل شوي پاکستانی خبریال ارشد شریف د قاتلانو د درک لګولو لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کړي. د بی پول خبریالانو د نړیوال تنظیم په بیان کې ویلې شوي د ارشد شریف د قتل په اړه نور ډیر سره تل پاتې دي. تنظیم د هغو تحقیقاتو هم د جاج اخیستو سپارښتنه کړې چې د نوموړي له پاکستان نه د وتلو وړاندې روان وو. په پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ هم د وژل شوي خبریال ارشد شریف د قتل په پلټنو کې تر دې مهال د حکومت په ناکامۍ اندېښنې ښودلې دي. د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ پنځم خطرناک هیواد ګرځولی، او په دې وروستیو کې د پاکستان سینټ په وړاندې کړی شوو شمیرو کې ویل شوي دي چې په تیرو څلورو کلونو کې د پاکستان دننه 240 صحافیان وژلای شوي، خو په دوی کې یوازې د یو خبریال قاتل نیولای شوی دی. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم ریپورټر وداوت بارډر په خپل بیان کې د وجل شوي پاکستانی خبریال د قتل په پلټنو کې د کمی او د هغه د مرګ سره تړلې چارو ته د پام نه ګرځولو په سر د پاکستان په حکومت او د پلټنو د کمیشن په کردار ټکونه کړي. د آر ایس ایف د ایشیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل باسترډ ویلي چې دې مقدمه پاکستان کې د تفتیش کوونکو او سیویلین ادارو ساق په داو لګولې. د پاکستان په کچه د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین جرنلسٹ صدر افضل بٹ وائس آف امریکا ڈیوا سره خبرو کې د وجل شوی پاکستانی خبریال ارشد شریف د قتل په پلټنو کې په حکومتي ناکامۍ اندېښنا ښودلې. منگ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د ارشد شریف د قتل د پلټنو عمل دی چټک کړی شي، او باید چې د پلټنو حکومتي کمیشن په دې اړه کینیا ته لاړ شي، او کو اړتیا وي نو د ملګرو ملتونو څخه دې هم مرسته او ملاتړ وغوښتل شي. د خپلو پلټنو په بنیاد آر ایس ایف د آزادو پلټنو د باوري جوړولو لپاره د ارشد شریف د قتل پلټنې کوونکي مشترکه تحقیقاتي ډلې لپاره ځینې سپارښتنې هم کړي چې پکې د ارشد شریف د قتل په هغو ممکنه محرکاتو باندې توجه ورکولو وینا شوی کم چې لپامه غورځول شوی. یاد سازمان د دې ترڅنګ د ارشد شریف په قربتوب د نشر شوو ټیو پروګرامونو او په ځانګړي ډول د هغه پروګرام د سیړنې کولو وړاندیز کړی کم چې په ایر وای نیوز باندې تیر کال د مۍ په 1.5 نیټه نشر شوی وو. سازمان وایي له دغه پروګرام وروسته ارشد شریف ته په لومړي ځل د وجلو د لکې ورکړې شوی وي. یاد دی چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کال 2022 کې د کینیا په سرخر نیروبی کې وجل شوی وو. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 28 نیټه تر هغه وروسته د پولیسو په ډزو وو وجل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوسټه موټر و نه درو. لدی وروسته د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د ارشد شریف د وجنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی وو. د صحافیانو د حقوقو نړیوال او ملکی تنظیمونو د ارشد شریف د قتل د پلټنو لپاره په ګامونو پورته کولو باندې په داسې حال کې ټینګار کړی چې د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه د تیرو څلورو کلونو په مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 240 صحافیان وجل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د 2023 کال په خپل رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان دننه حکومت د رسینو کنټرول ته دوام ورکړی، خبریالان زورول شوي، او ځینې وخت خبریالان او د مدني ټولنې غړي نیول شوي او یا پرې بریدونه شوي. د خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف هم د تیر کال په پای کې خپل جاری کړی رپورټ کې په تیرو شلو کلونو کې د صحافیانو لپاره په هغو خطرناکو هیوادونو کې پاکستان په پنځم او افغانستان په شپږم نمبر یاد کړی چرته چې زیات خبریالان وجل شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه دا واشنگتن ڈی سی نوری. پاکستان کې د وړاندې نه د مذهب د سپکاوي سخت قانون لا نور سخت کړی شوی دی. د امریکې په نیویارک ټایمز اخبار کې په دې موضوع راغلی یو مضمون ته د ډیوه همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
پاکستان کې د توهین رسالت په حق له وړاندې نه نافذ سخت قانون نور زیات سخت کړی شوی دی. په دې موضوع د نیویارک ټایمز په تازه ګڼه کې د سلمان مقصود یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. سلمان مقصود نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې پاکستان کې د اسلام او د پیغمبر اسلام په سپکاوي د وړاندې نه د 500 سزا مقرر ده، خو اوس په دې قانون کې هغو خلکو له هم د قید سخت سزاګانې شاملې کړی شوی دي څوک چې د پیغمبر اسلام د اهل بیت او د هغه د اصحابو په سپکاوي پلاوی کی خبره د خلی او باسی مضمون لیکي چې د توهین رسالت په قانون کې د نوو صداګانو د شاملولو په حق یو تحریک روانه هفته کې پارلیمان کې پیش کړی شوی او مضمون نگار لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون عام طور سره د ذاتی اختلافات او د دشمنو وستو او د کم شمیره فرقو د خلکو د تزنولو لپاره استعمالول شي. په توهین رسالت قانون کې د نوو صداګانو په شاملولو د بشري حقوقو مرستیالانو فکرمندي ښکارا کړی ده. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې پاکستانی معاشره د تیرو ډیرو کلونو راسي ډیره زیاته زوړ خیاله او مذهب پرسته شوې ده. اخبار لیکي چې اوس چې څوک هم د پیغمبر اسلام د بیبیانو د هغه د نږدې خپلوانو او د هغه د اصحابو په سپکاوي کې څه کلمات د خولې وکاږي نو داسې کس ته به د لس کاله قید او د لسو لکو روپو د جرمانی سزاګانې ورکولی شي. د قید سزا په عمر قید کې هم بدلېدی شي. پارلیمان کې د یوې مذهبي ډلې مشر او د نوو سزاګانو د قانون بل وړاندې کوونکي عبدالاکبر چتراری ویلي دي چې دین وړاندې د مقدسو هستو په حق له پوچی خولې په خوځولو هیڅ سزا نه وه. د پارلیمان ډیپټي سپیکر زاهد اکرم دورانی د توهین رسالت د نوي قانون منظوري یو ډیره تاریخي واقعه بللې ده. د پارلیمان غړو له د دې قانون په منظورولو مبارکي ورکړې ده. د بشري حقوقو مرستیالانو ویلې دي چې نوي قانون د دوی فکرمندۍ نور زیاتې کړې دي. په ایشیا کې د بشري حقوقو د هیومن رائټس واچ نومي تنظیم مشر سروپ اعجاز نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې پاکستان کې د توهین رسالت موجوده نافذ قوانینو د تیرو ډیرو کلونو راسي د مذهب په نوم بې انصاف فولا او د خلکو تزنولو لا ډیره وده ورکړی ده. په کم کس باندې چې د مذهبي اسلام د سپکاوي تور اولګي په هغه باندې خلک راغون شي او په جمع یا خودمره اوهی چې په موقع مړ شي او یا عدالت ته د پیش کولو نه وړاندې سوک اولی. په ډیرو واقعاتو کې خود توهین رسالت تورونه د ذاتی دشمنو یا د جیدات په سر د راپورته اختلافاتو په بنیاد لګولې کیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې د توهین رسالت د قانون خلاف خبره کول هم د خطرې نه خالی نه ده، ځکه چې په تیرو وختونو کې دوستر سیاسی مشران په دې تورونو کې قتل کړی شوی دي چې یو پکې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او بل د کمشمیر فرقو پخوانی وفاقي وزیر شهباز بٹی وو. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې د توهین رسالت په نوي جوړ شوی قانون ډیره فکرمندي کارا کړی ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم گرانو اوریدونکو، دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري 20 نیټه ده. د ڈیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. پولیس وای د خیبر پختونخوا په 410 ضلع کې د پولیسو په چیک پوسټ پیټ شوی چې پکې دوه پولیس عسکر وجل شوی دي او یو جوبل شوی دی. بلخوا د پختون تحفظ موومنټ یا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی، خو اوس پورې ورسره هیڅ دستاویز نشته چې ثابت کړي هغه پاکستانی دی. د بلوچستان ایالت په کوټه کې را جوړې شوې یوې مهمې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالینو او د بشري حقونو مدافعینو د پاکستان مخکینۍ او اوسنۍ داخله او خارجه تګلارې ناکامه بللې دي او وايي همدغه پالیسۍ په پاکستان کې د موجودو ستونزو علتونه دي. او د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي چې روس ته د خبرې ډېر امکانات دي چې د یوکرین د جنگ نه پس به هم د یوې روایتي فوزي خطرې یرې موجود وي. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل. پولیس وای د خیبر پختونخوا په 410 ضلع کې د پولیسو په چیک پوسټ بریج شوی چې پکې دوه پولیس عسکر وجل شوی او یو جوبل شوی. سیرونکو وای په نيستو کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوی دي او یره دا په راتلونکو کې دا نور هم زیات شي. د 410 پولیسو ویان صفی الله ډیوته ویلي د خالی پورز مازیګر ناوخته د دریو وسلوالو په ډزو کې د وجل شوی یو پولیس عسکر جنازه د 410 پولیس لاین کې شوی او جوبل شوی عسکر علاج لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. صفی الله زیاته کړي په خیرستو په علاقه کې د لټون عملیات روان دي، خو وس پورې د کمو مشکوکو وسلوالو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د دې نه وړاندې د زیارت په ورځ هم د خیبر ضلع په تخته بیګ سیمه کې د پولیسو په څوکۍ ځانمرګي بریج شوی و چې پکې درې پولیس عسکر وجل شوي وو. او بیا د دې نه هم وړاندې په 14 او په 14 جنوري د منس پشپکی د پیښور په سربند علاقه کې د ترهګرو په یو برید کې یو پولیس ډی ایس پی سردار حسین او دوه پولیس عسکر ارشاد او جهانسیب وجل شوي وو. د دې دواړو پیښو ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلی وه. د رواني میاشتې په ړومبو 15 ورځو کې د ټي ټي پی د دوه ویشتو بریدونو ذمواري منلی ده. د پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وای په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی، خو وس پورې نه خو د ووټرانو په فهرست کې د نوم اندراج تا او نو ورل پاسپورت جوړول کیږي. د اتیشتو کالو پښتین چې د پاکستان په خارونو کې د خلکو د حقونو او امن د پاره غږ پورته کوي، ډیو سره په خبرو کې وای د هغه قومي شناختی کارت هم بلاک کړی شوی دی او بانک اکاونټ هم نشته او هیڅ داسې دستاویز نه لري چې ثابت کړي هغه پاکستانی دی. یا د دیوی په منظور پښتین دا وخت په پاکستان کې دننه یو شمیر د غداری او نوري مقدمه جوړی دي. خود دې په وجود هغه د خلکو په خاصه توګه د پښتنو د بنیادی حقونو، کار روزګار او د پاکستان د آئین د لاندې د هغوی د پاره د ژوند د حقونو خبره کوي. د بلوچستان سرخار کوټه کې را جوړې شوې یوې مهمې غونډې ته بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالینو، د بشري حقوقو مدافعینو، د پاکستان مخکینی او موجوده داخلي او خارجه تګلارې ناکامه بللې دي او وايي هم دغه پالیسو د لاسه پاکستان د موجوده حالاتو سره مخ دی. په کوټه کې د نېشنل ډایلاګ آن ری ایمیجینینګ اف پاکستان یا د پاکستان د بیا تصور په اړه ملکی ډایلاګ په نوم را جوړې شوې د یو ورځنی غونډه کې د پاکستان د مرکزی کچې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، د بدرکا بلوچانو د پاره غک پورته کونکي تنظیم غړو، اقتصاد پوهانو، مدني فعالینو او وکیلانو ګډون وکړو. د غونډې ګډونوالو د پاکستان په کورنو او بارانو مسلو او ناکامو بحث وکړو او د پاکستان مخکینی او موجوده کورنۍ او بارنۍ تګلارې ناکامه او د ملک د ستونزو بنیاد وبللې. د بلوچستان پیس فورم د نظارت د لاندې د دې غونډې جوړونکي پخوانی سېنېټر نوابزاده لشکری رئیسانی ویلي د دې غونډې علت په پاکستان او په خاصه توګه په بلوچستان کې د ناآرامۍ او سیاسي مسلو لاملونه په ګوته کول او د هغې د حل لار لټول دي. د غونډې د برخوالو ویناوا چې د ملک آئین او پارلمان بالادست تسلیمول، آئینی قانون په رښتینی شکل کې عملی کول لومړی ګامونه دي چې لا هم په پوره او آزاد توګه نه دی غستل شوی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند سینیئر مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی د غونډې ته په خپل وینا کې ویلي د ملک او صوبو د هر اړخیزه مسلو د جاج او حل موندنې لپاره یو ګام اخیستل د وخت ضرورت وو چې دوی شروع وکړه. د غونډې ګډونوال او سړنکار رفیع الله کاکړ د بلوچستان او د پاکستان د ستونزو لوی لامل هغه سیاستمداران ګرځولي چې د نظریاتي سیاسي اصولو نه علاوه او د شخصي ګټو د پاره خپل وفا او سیاسي لار بدلوي. په غونډه کې شریک د بيدرکا بلوچانو د تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز غړو، د گوادر د ولسی تحریک گوادر کو حقتو غړو، مدني او سیاسي فعالانو یا د غونډه خګام وبللو او وای غختل چې د دې غونډې د پخوانو سیاسي او حکومتي غونډو په سر تشت میډیا تر بیانولو او کاغذونو ته دین نه پاتې کیږي او تر رستي پړاو دی عملی ګامونه واخلي. د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي چې روس د دې خبرې ډېر امکانات دي چې د یوکرين د جنگ نه پس په هم د یوې روایتي فوزي خطرې یره موجود وي. د اتوار په ورځ په ټویټر دغه ادارې په خپل ټویټ کې ویلي روس به خپل ځان د عملی او وسلې په حساب د دې حالاتو د پاره تیار ساتي. یاد دی وی 13 هفته د روس دفاع وزارت اعلان کړی وو چې خپل وسلوالو فوزونو پښمیره کې تر 1.5 میلیون خلکو پوري د اضافه اراده لري او دا چې د ماسکو او د لنینګراند فوزي ضلع بیا جوړولو منسوبه هم. د برتانیې دفاع وزارت وای د غغام د پخوانی سوویت یونین د وخت فوزي تنظیم ته امکاني تلخای. بلخوا یورپی مشران د جرمنی لخوا په دې فیصله د لملیټ په اړه فکرمند دي چې یوکرين ته د لیپارد په نوم ټانکونه ورکړي شي. د یوکرين د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وای یوکرینی ځواکونه به د لیپارد 2 جنگي ټانکونو ته د کارولو د پاره وروزول شي. که څه هم غربي متحدین د جمعې په ورځ پورې په دې خبرو کې پاتې راغلي دي چې کیف ته د جرمنی جوړ ټانکونه ورکړل شي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. روس تر ډیره حده دا ګڼي چې د یوکرین د وسنۍ جګړې وروسته به تر ډیرې مودې پورې د روایتي پوځي خطرو سره مخ وي. د اتوار پر ورځ پر ټویټر خپله وینا کې وزارت لیکلي چې ډیر امکان دی روس به د منصوبې لاندې د پراختیا دپاره د سازو سامان او پوځیانو د شمیرې برابرولو د مبارزې سره هم مخ وي. د روس د دفاع وزارت تیر هفته د خپلو پوځیانو شمیره د 1.5 میلیونه پورې د سیوا کولو اراده څرګنده کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علي وړاندې کوي.
روس د ماسکو د لینینګراد د پوځي څلو د پیا جوړولو اراده هم څرګنده کړې ده. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دي چې په مغربي روس کې د ځواکونو د انتظام دا ګام د سوویت یونین د دور څرګندونه ده. روس د فنلند د پولیسو سره نږدې کریلا کې د نوي پوځي مرکز د جوړولو اراده هم لري. د خالی شنبه په ورځ یورپی مشرانو په ټویټر اوکراین ته د لیپرد ټینکونو په اړه د جرمنی بے پریکړې رویه باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې جرمنی د یورپ یو غټ طاقت دی او په دې وجه زیاته ذمہواري یې جوړیږي چې اوکراین ته د خپل او د یورپ د دفاع لپاره دغه ټینکونه ورکړي. د اوکراین د صدر ولادیمیر زیلنسکی مشاور میخایلو پودلیک د خالی په ورځ د ائتلافیانو د خوا په پوځي مرستو مایوسي څرګنده کړې ده او په ټویټر یې لیکلي دي چې روس ته د ماتې ورکولو نه علاوه دوی د جګړې پای ته د رسیدو بل هیڅ لاره نه ویني، ځکه اوکراین ته د ضروري وسله زر تر زره ورکړل شي. پودلیک وړاندې لیکي چې فیصلې ته نه رسیدل په اوکراین کې لا نور خلک وژني. فیصلې ته نه رسیدل هر ورځ د اوکراین مرګ ژوبله سیوا کوي. د اوکراین د دفاع وزیر اولکسی رزنیکوف د وایس اف امریکا اوکراینی سرویس ته د جمعې پورې سوګل دي چې د اوکراین ځواکونه به په پولند کې د ټینکونو تربیه ترلاسه کوي او دا یې اهم پرمختګ بلل دي. رزنیکوف زیاته کړه چې کوم هوادونو سره د لیپرد په نامه ټینکونه موجود دي هغه د دوی د پوځیانو تربیت شروع کړي او تما یې څرګنده کړې ده چې جرمني به خپلو کې د سلام مشورو وروسته دوی ته د ټینکونو ورکولو فیصله ته ورورسي. رزنیکوف په جرمنی کې غونډه کټوره بلل ده او ویل دي چې په غونډه کې په مرستو تفصیلي خبرې شوې دي او د پخوانی امداد په ګډون په راتلونکو ورځو کې به اوکراین ته کومې مرستې ورکول کیږي په هغه هم خبرې شوې دي، خو په دې اړه د نورو معلوماتو د شریکولو ډډه کړې. د روس صدر ولادیمیر پوتین هغو هیوادونو ته خبرداري ورکړې چا چې اوکراین ته د وسلو ورکولو شمنې کړې دي. د روس د خطه ایوان سپیکر په انستګرام لیکلی دی چې چرې امریکا او ناتو د عامو خلکو د وژنې او د روس د علاقو د نیولو لپاره وسله ورکول جاری ساتي، نو د دې په جواب کې به بیا د نورې زورورې وسلې د کارولو امکان سیوا شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بندیزونو باوجود په یو شمیر سیمو کې اوس هم پټ په پټه د جنکو سکولونه روان دي. په دې موضوع نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو ریپورت کې د ډیوا همکارا ماوش جلی وړاندې کوي.
هر سهر د افغانستان سرخار کابل په یوې غریبې سیمه کې جنکې په پټه په یو کور کې د زده کړې لپاره راټولېږي. دا هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه جنکې په وړیا توګه ترسره کوي. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د سې شنبې پر ورځ د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ لمانځي، افغانستان یوازینی هېواد دی چې جنکې په کې سکولونو ته تلو نه منع دي. یونیسکو د زده کړې او تدریس باندې بندیز په انساني وقار برید بولي او دا کال یې د سارنې برخه افغان جنکو او ښځو ته ځانګړې کړې ده. طالبانو حکومت د 2020 کال د اګست په میاشت کې بیا واک ترلاسه کول وروسته د شپږم جمعات نه پس د جنکو سکولونه تړلي او هم یې په حکومتي ادارو کې ښځې د کار کولو نه منع کړې دي. نږدې 1500 ورځو وروسته د نړیوالو غوښتنو باوجود بندیز په خپل ځای پاتې دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جنکو لپاره ډېر حکومتي او خصوصي سکولونه تش پاتې دي. په پټه تعلیم ورکوونکي سکولونه په زیاتې دودي په کابل کې په پټه تعلیم ورکوونکي سکولونه په پنځو خارونو کې د اتکسیتی شبکې یو برخه ده. دغه سکولونو ته د اس آر اے کی نومي د یو افغان موسسي ملاتړ ترلاسه دي چې د ویبپاڼې له مخې په هغو سیمو کې کار کوي چې سکولونه د بندیز له وجې اغېزمن شوي. پرستو چې د امنیتي وجوهاتو لپاره یې یوازې د خپل لومړي نوم کارولو غوښتنه کړې د دې بنیاد ښودونکو څخه ده. هغې وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو لخوا د هیواد واک ترلاسه کولو نه سمدستي پس هغې ته د ښوونکو ټلیفونونه راغلل چې په پټه تعلیم ورکوونکي سکولونه په جوړولو کې مرسته وکړي. هغې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د تعلیم په برخه کې تجربه لرله او په عملي توګه وړاندې راغه. هغې ویل د سکولونو جوړول ستونزمن نه دي ځکه چې ښځې او ماشومان په خپله موږ ته راځي او د مرستې غوښتنه کوي. د خپلو اړیکو په کارولو سره پرستو د ښوونکو زده کوونکو لپاره د تیخانو او د اوسېدو کوټې په سکولونو کې بدلولو کې مرسته وکړه چې د زده کړې لپاره هر څه په خطر کې اچوي. راهیله د ریاضې پخوانی استاد ده چې د امنیتي وجوهاتو لپاره د خپل لومړي نوم استعمالولو غوښتنه یې کړې په سکول کې رضاکاره ده. هغې ویل کله چې طالبانو د جینکو سکولونه وتړل نو ډېره خپه شوه خو بیا ګاونډیانو ترې د ریاضې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. هغې ویل زه پوه شوم چې زده کوونکي او زه د یو بل لپاره ضروري یو، موږ دواړو یو بل ته امید ورکړو. ډېر ژر د زده کوونکو د ډېرېدو له امله د هغې په کور کې ځای کم شو. په همدې وخت کې هغې د پرستو سره ولیدل چې د کابل په یو کور کې یې له هغې سره د یوې لوی کوټې په کرایه کولو کې مرسته وکړه چې راهیله او دوه نور ښوونکي د ورځې درې ساعته نږدې سل جینکو ته ریاضي، انګریزي، ساینس او نور مضامین تعلیم ورکوي. د ځمکې لاندې سکولونو کې زده کړه مفت ده ځکه چې ډېر کورنۍ د زده کړې پیسې ورکولو توان نه لري. د اس آر اے کې غړي او ملاتړي د کرایه او سامان لپاره پیسې ورکوي لکه نوټ بک او قلم. طالبانو په افغانستان کې د دویم ځل واک ته رسیدو راسي ګڼ شمېر داسې فرمانونه صادر کړي چې د کار، تعلیم او ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې د افغان میرمنو او جنکو حقونه محدود کړي.
کتا سو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشي اوریدلې نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلې شي. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شي.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ودا. اقتصاد پوهان وایي امکان دی چې د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرح کې د یو فیصد نه تر دوه فیصد پورې نور زیاتوالی راولي او غواړي چې دا سیګرانی کنټرول کړي. او د نړیوال ادارې IMF په شرطونو کې یو شرط دا هم دی چې کاروبارونه په قلاره شي او حکومت د بجلی او ګیس بای زیات کړي. خو سوداګر وایي د وړاندې نه د هغوی کاروبارونه اتیا فیصدي په قلاره شوي او هغوی نشي کولی چې کاروباري خرڅونه پوره کړي. اقتصاد پوهان وایي که د سود شرح نوره زیاته شوه نو کاروبارونه به په ټپه ودرېږي او د بجلی او ګیس په بیو کې زیاتوالی سره به ګراني نوره زیاته شي. تفصیل په د ډیوه خبریال ریاض حسین پر رپورټ کې واورئ.
سجاول خان په مردان خار کې کاروبار کوي. وایي کاروبار یې اتیا فیصده په قلاره شوی دی. وایي په دکان کې وسره سلور مزدوران کار کوي او د ګرانې له وجې ګاک ناراضي چې د دکان او مزدورانو خرڅونه پوره کړي.
بالکل
د پاکستان مرکزی بینک سبالا د نوی زری پالیسی اعلان کوي او اقتصادی پوهان وایي امکان لري د سود شرح د 1% نه تر 2% پورې زیات کړي. تیر کال په نومبر کې مرکزی بینک د سود شرح د 1% اضافه سره 14% ته زیات کړي وا چې په ګرانه کنټرول تر لاسه کړي. د پاکستان د شمیرن اداره وایي دا وخت په ملک کې مجموعي ګرانی 3.5% ده. اقتصادی پوهان وایي د سود په شرح کې زیاتوالی د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF شرط هم دی او د خزانه وزیر عائشه غوث پاشا ویلي چې حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې ټولو شرطونو منلو ته تیار دي. مطبوعات وایي د IMF غوښتنه ده چې پاکستانی روپۍ دې په مارکیټ کې آزاد وي، د بجلی او ګیس قیمتونه دې سیوا کړي شي او حکومت دې په ټیکسونو کې اضافه وکړي چې بجټ خساره کنټرول کړي شي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وایي IMF غواړي چې اقتصاد په قلاره شي او د حکومت خرڅونه راکم شي، خو د توانایي د بیو او د مالی زیاتوالي به ګراني نور هم سیوا کړي.
IMF چې دا په دې نیو لیبرل معاشي ماډل چې وته وایي په هغې ولاړ دی او د هغې دا بیان دی ستاسو سره قیمتونه زیاتېږي. د دې مطلب دا دی چې ستاسو معیشت تیز دی او دا په دمه کې چې سره سود سیوا کوي. هغوی فلحال دا تشویش لري چې تاسو یو شی په لس روپۍ جوړ کړئ نو کم از کم تاسو چې لس روپۍ خو درته واپس راشي که نه حالور به دا نظام چلېږي.
د پاکستان د ټیکسونو مرکزی اداره ABR تر روان مالی کال جون پورې 2.8 کروڑ روپے هدف ورکړی شوی او ABR دا ولري چې روان مالی کال په شپږ میاشتو کې د هدف نه 15% زیات ټیکسونه راغون کړی شوی. خو د پوهانو وینا ده دا د IMF سره شوی هدف نه اوس هم کمی دی. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د 10 اربو روپو نور ټیکسونه ولګوي او 10 اربو روپے د سیلاب لیوینه ترلاسه کړي، خو په حکومتي کچه لا کومه فیصله نه ده شوې. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
گران اوریدونکو د وائس آف امریکہ ڈیوا ده. مولانا حسین احمد ناظم وفاق المدارس خیبر پختونخوا وای د پولیو ویکسین د ماشومانو د صحت لپاره ډیر ګټور دی او نوموړي د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې خپل ماشومانو ته دی وخت په وخت دغه د پولیو د مخنیوي ویکسین ورکړي. نوموړي د دې ویکسینو په ضد ټولې ګونګوسې بې بنیاده بللې دي. نور تفصیل یې د ډیوه خبریال صدام په دې رپورټ کې واورئ.
د صحت پوهان وایي چې د پاکستان په ټولنه کې لا هم هغه څوک موجود دي چې د پولیو واکسینو په اړه مثبت فکر نه کوي او د واکسینو څخه انکار یې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د خیبر پختونخوا ناظم وفاق المدارس مولانا حسین احمد وی ویډیو ته وویل د پولیو واکسینو څخه انکار یو غیر منطقي عمل دی، باید چې مور او پلار د ماشومانو صحت ته پام وکړي.
نو چې کوم میډیکل مسله ده نو خو بالکل واضحه ده او ډاکټرانو چې کوم زموږ اعتماد دی هغې موږ ته دا اعتماد راکړی دی، هغې دا وایي چې په دې کې داسې څه حرام دغه نشته، ملاوټ نشته او د دې په دې خوړلو کې او بچو ته په دې درې په دې ورکولو کې څه نقصانات نشته تر څو پورې چې او په دې باندې بیا په دغه بنیاد د حرمینو ایم آی کرامو د جامع ازهر علماء کرامو دغه شان د دنیا د غټو غټو ادارو چې کوم علماء کرام مفتیان اعظام چې کوم اهل علم دي د هغې په دې باندې فتوی دي او هغه فتوی بار بار شایع شوي د دې لپاره چې خلکو ته یو مذهبي رهنمایي ورکړي او دا وویلی شي، دا معلومه شي چې را په دې کې داسې څه ملاوټ نشته چې د هغې د مسلمان دپاره د هغې هغه خوراک جایز نه وي یا بچو باندې د هغې هغه خوړل جایز نه وي.
نوموړي زیاته کړه چې پولیو وایرس یو حقیقت او یو بیماری ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شتون درلود خو بیا د عوامې روغتیا د ستونزې په توګه له منځه یوړل شوه. وایي چې له حکومت څخه غوښتنو پوره کولو دپاره د پولیو واکسینو نه انکار نه یوازې یو ماشوم بلکې ټوله کورنۍ اغېزمنه کوي شي.
هغه مسله به یا حل کېږي یا به نه حل کېږي، خو دې سره موږ خپل بچو سره زیاتې وکړو ځکه چې کم یو بچی هغه د پولیو نه متاثره شي نو ظاهره ده د هغې خپل ټول ژوند متاثره شي او هغه د یو بچي متاثره کېدو سره پوره خاندان متاثره شي. زما خو دا خیال دی چې په دې کې موږ د سنجیدګۍ نه کار واخلو او چې کوم د پولیو ویکسین دا کمپینونه کیږي موږ په خپلو خپل بچو له ورکړو او زما نورو خلکو ته هم دغه درخواست دی چې په دې کې د داسې څه اختلافي مسله نه ده پیدا شوې او دغه چې کوم ډیمانډونه دي دا به کیږي خو په دې ډیمانډونو دپاره موږ چې خپل دغه بچو صحت سره لوبي ونو.
د پاکستان پولیو مخنیوي پروګرام چې له کال 1904 نوی نه د 3,00,000 سلویغ زره پولیو کارکونکو په مرسته هلې ځلې دوامدار ساتلې دي چې دغه وایرس له منځه یوسي، خو له بده مرغه له بېلابېلو وجوهاتو له کبله لا نه دي بریالي شوي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي، د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتنو د نامتو سیاسي مبارز او د خدای خدمتګار تنظیم مشر باچا خان په سیاسي ژوند او د په افکارو لیکوال ګل محمد بهتاب یو ډرامه لیکلې ده چې نږدې ورځو کې کتابي شکل کې چاپ شوې ده. د ډرامې لیکوال وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د هڅه کړې ده چې ډرامه کې په ولسي ژبه هغه ټولې ستونزې رابرسېره کړي کوم سره چې دا وخت پښتانه مخ دي، او باچا خان یې په خپل فکر جواب ورکړی. د دغه کتاب په هکله نور تفصیل د مدثر شاه په رپورت کې واورئ.
خان عبدالغفار خان باچا خان خپل ژوند کې نه یوازې سیاسي حل ځلې کولې، د ټولنې اصلاح کې به بوختو، بلکې ادبي فعالیتونه به هم لرل. سیړونکي وایي نوموړي په لومړي ځل 1908 کې پښتنو ته یو ډرامه وړاندې کړې وه چې د زوی عبدالولي خان پکې د ماشوم کردار لوبولې و. اوس د ده په ژوند یو ډرامه مخې ته راغله چې نږدې ورځو کې کتابي شکل کې چاپ شوې ده. د دغه ډرامې لیکوال ګل محمد بهتاب ډیوا ته وایي د باچا خان پیغام عام ولست در رسول لپاره ډرامه د په نظر یو منفرد ادبی اڑخ کې دی شي.
یو سین کې صحافیان دي، شاعران دي او سیاسيان دي، نو ټول عام ولست دي، او د دې لپاره دی چې دوی د خپل مسلې بیانې او باچا خان د خپل فکر مطابق هغه ته دغه حل خي. لکه هغه کې ماشومان هم دي، هغه کې ماشومان هم دي، هغه کې دام دي چې تعلیم ولې بندې، په دې کې باچا خان دې ته زړې خبرې بیا دی چې ما تاسو ته دا جنگ شروع شو په افغان خوره، نو ما دا ویلی چې ګوره پښتنو حکومتونو دا جنگ به موږ لدل تر وړي او راغه.
وای د هڅه کړې ده چې د باچا خان د مرګ نه پس افغانستان او پښتني سیمه کې کم سیاسي، انتظامی، امنیتی او اقتصادي بدلونونه رامنځته شوي دي. ډرامې کې د عام اولس د خولې دغه بدلونونو ته اشاره وشي او باچا خان د غي علتونه وخایي. ناقدان وای د ډرامې سره خلکو کې د موجوده ستونزو په اړه د سوچ پیدا کېدو امکان سیوا شوه دی. لکه لیکوال او خبريال روخان یوسف زی چې په دې باب لوای
چې باچا خان پښتانه په کم حالت کې پری خودیو، نو آیا د هغه نه پس اوس چې کم دی دا تقریبا 15 کال به موږ وایو چې لکه دغه د وفات شول د تلن، خو اس چې هغه کله متحرک و دغه، نو که موږ 50 کال مخکې او بیا اوس رستو ګورو، نو آیا په دې معنی یو سوچ خلکو ته د ډرامې په ځمانه را پیدا کیږي چې موږ نن په کم ځای ولاړ یو او دنیا کم ځای ولاړه.
پوهان وای دی ډرامې کې هغه ټول اجزا شامل دي چې دا په سټیج یا پردی او خودل شي او یا هم د ریډیو لپاره ریکارډ شي، خودی کې به لک ټکنیکی بدلون په کار وي. البته ک نړیوالو ته دا خودل وي نو نور ډیرو جبو کې ژباړه کې دی شي. سیرون کې ډاکټر خادم حسین دی برخه کې وای
د دې پلی کولو کې ماته سم مشکل نه ښکاری، په شرط دا دی چې مهارتونه مناسب چې کوم د موجوده دور مهارتونه دي د دې په ذریعہ اوشي او د موجوده چې کومه ټکنالوژي ده هغه ټکنالوژي استعمال شي، نو ظاهره خبره چې دې باندې با پنګ ډیره لګي. نو هغه کې مونږه خواهش دا ده چې څوک داسې په دې ټول دنیا کې نړۍ کې پختانه دی چې هغه په دې کې دلچسپی لري نو هغه باید چې مخې ته راشي.
د باچا خان په ژوند د دینه وړاندې هم فلمونه جوړ شوي دي چې پکې ټارچ فار پیس یعنی د سولې مشال زیات شهرت موندلې ده. دا فلم 2008 کې خپور شوی و. پوهان وای د باچا خان ژوند ګڼ اړخیزه او نو ځکه دا قسمه فلمونه او ډرامې نور هم جوړول پکار دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.